アサヒラジオ。
شنبه دوري لسمه د مارچ دیر شمه دا سجی رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام ترو بجو د خبرونه په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. سجی رډو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. دا خبری مجله د نیم ساعت په مخده. وړاندې مو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له تازه لیدنو کتنو خبرو چې په دې ترڅ کې د اروپایي ټولنې له استازو سره د افغانستان د سولې په ارتباط د ښځو د حقونو پر مسلې خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل تر خبرونو وروسته. د امریکا د سینما نامتو هنرمند انجلینا جولی وی د افغان ښځو له ګډون پرته سوله نشي راتلی. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو د تلفاتو شمیر 1400 ته رسیدلی او سبا په اوکراین کې د ولسمشری انتخابات. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سینما نامتو هنرمندی او د کډوالو د چارو فعال انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. انجلینا جولی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د وزیرانو او ډیپلوماټانو یوې غونډې ته وویل:
In Afghanistan, thousands of women have recently come together in public.
دا وای په افغانستان کې په زرګونو شزي په روسيو کې علني سره یو ځای شوه. دوی خپل ژوند په خطر کې واچاوه، خو د خپل حقونو او د خپل بچانو د حقونو ژغې پورته کړ تر څو د سولې په خبرو کې د دې تضمین وشي. خو تر اوسه د دوی د دې خبرو برخه خو تر اوسه دوی د دې خبرو برخه شوی نه دي. اغلی جولی زیاته کړه چې په افغانستان کې یاد نړۍ په هر بل ځای کې سوله او ثبات تر هغه نشه راتلی چې ښځو پکې برخه نه بي ورکړل شوی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې تړاو د نړیوال ټولنې خاموشي د ژورې اندېښنې وړ وبلله. په افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلونو له امله د تیرو درې ورځو په ترڅ کې 14 تنه مړه شوي او 9 تنه زخمیان دي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزارت وایي چې 4 ولایتونه تر نورو ډېر ځپل شوي دي. د دې ادارې مرستیال ویاند حشمت بهادری ازادي راډیو ته وویل:
دا ولایت هرات دو نفر شهید داریم و دو نفر هم مفقود داریم.
دی وای په هرات کې دو تنه شهیدان شوی او دو ورکتی. په فاریاب کې 12 تنه مړه او 8 زخمیان دي. د بادغیس په قادس ولسوالی کې یو او په بلخ کې یو تن شهید شوی او یو بل ورکتی. بهادری زیاته کړه چې په بلخ، هرات، فاریاب او بادغیس کې په سلګونو کورونه سیلونو وړي او تخریب کړي دي، خو هغه وویل چې د تلفاتو او تخریب په اړه د شمیرې شایي بدل شي. د هغه په وینا دا معلومات ابتدایي دي او د دقیقو شمیرو د راغونډولو لپاره د سروې ډلې سیمې ته استولې دي. په اوکراین کې سبا د جمهوري ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسما د جمعې پورس پای ته ورسید. د اوکراین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې 3 کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو چې خپل هم له مخکښو کاندیدانو څخه دی، د مارچ په 28 نیټه د خپل کمپاین وی غونډې ته وویل چې د هغه عمده سیالانو یولیا تیموشینکو او ولادیمیر زیلنسکی ته اوکراینی میلیاردر کولوموویسکی پیسې ورکوي. کولوموویسکی د اسرائیل او سویس ترمنځ وخت په جلاوطنۍ کې تیروي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د الجزایر په پلازمینه الجزایر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړې. مظاهرچانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د استعفا او د حکومتي نظام د بدلېدو غوښتنه کوله. پولیسو پر مظاهرچانو د اوشتي بهاون کې ګاز استعمال کړ. یو شمېر کسان یې ووهل او مظاهرچانو پولیس په ډبر وویشتل. تر دې مظاهرو څو ورځې مخکې د الجزایر پوځ غوښتي وو چې هلته د سیاسي بحران د پای ته رسېدو لپاره د ولسمشر استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه تقریبا 2 لسیزې وړاندې په الجزایر کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو وروسته چې 2 لک کسان پکې ووژل شو ځان مطرح کړ. هغه 28 کلن دی او په 2013 میلادي کال کې مغزي سکته کړې وه. له هغه راهیسې ډېر لږ لیدل کېږي. واشنگتن په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو حضور غندلی دی. لوړ رتبه امریکایي چارواکو پرون وویل چې د وینزویلا په څېر هېواد ته چې له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی د روسي پوځیانو ورتګ بې ثباتي زیاتولی شي. په همدې حال کې د وینزویلا لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي الیوت ابرامز پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت اټکل کوي چې 100 روسي پوځي استازي وینزویلا ته تللي دي. الیوت وویل چې د روسي پوځیان د وینزویلا د هوایي دفاع پر راکټي سیستم S-300 کار کوي چې شایي په روسیو کې د برېښنا د نشتوالي له امله ضرر ورته رسېدلی وي. هغه همدارس په وینزویلا کې د کیوبا د خلکو په ځانګړي ډول د هغه هېواد په استخباراتي ادارو کې د کیوبایانو حضور د اندېښنې وړ وباله. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په یو بیان کې ویلي چې په وینزویلا کې د پوځي حضور یا پوځي عملیاتو د پراختیا لپاره د بهرنیو پوځیانو استول غندي. دا سجر اډو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو. د ایپو اروپا کې د یو له چارواکو سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کړې دي. د غزنی والی د غزنی د ښار د امنیت ډاډ ورکوي.
په تیر کې د غزنی ښار یو درست امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د ښار په مربوطاتو کې 15 د اردو قوي بیزونه لرو.
د لوګر د محمد اغه پولیسوالي کې مو د مزکی د غصب له موضوع خبرو.
موږ نن خپل پیسې په مظلومیت خپل رئیس جمهور ته رئیس صاحب اجرایته ټول ته وړاندې کو. موږ دولتي داشتې له خور د وو د دې له خور کړي چې ظالم دخلي نه وکړي بیگانه سړی راغلی د موږ ملک تصرف کړی ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان د امنیت او سولې مسایل څېړل دي او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لیو ځوان شاعر سره شریکېدلی.
ستا د خاطر ستا د پاره وزم ستا له دې کلی له دې خار وزم او جبه دې بند بند کیږي ولی جبه دې بند بند کیږي ولی ز ستا د مینې ل اقرار وزم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای په افغانستان کې د تیرو 300 کلونو په ترڅ کې په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشر فدریکا موګرینی او د دې ټولنې له یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. شاغلی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید دا لاسته راوړنو ته لومړی توب ورکړل شي او له پامه ونه غورځول شي. خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره هم خبرې وکړې او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو ورسره وشخېده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا دغه ځانګړي استازي څو هیوادو ته خپل نوی سفر پیل کړی دی او د اپریل تر 10مې به دوام وکړي. تمه ده چې خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم سفر وکړي. جزئیات د فرشتي جلال زی پورا پورک.
زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی د ناتو او امریکا ځواکونه په افغانستان کې اوجه په اوجه ولاړ دي. د خلیلزاد په لیکنه دواړه ګډ هدف لري او هغه دا دی چې په افغانستان کې د سولې داسې موافقه وسی چې د جګړې د لسیزو د قربانیو ارزښت ولري. هغه لیکلی چې ناتو او امریکا په افغانستان کې روان بحران د سیاسي حل لپاره د صادقانه بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې خلیلزاد په لندن کې و. خلیلزاد به د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو سره د کتنې لپاره کابل ته هم ځي او دوحې ته به هم سفر کوي. د طالبانو د سیاسي استازو سره د خلیلزاد د خبرو وروستۍ دور د فبروري په 15مه پیل شوی و. تقریبا دوی اونۍ دوام وکړ او د مارچ په میاشت کې پای ته ورسید. خلیلزاد د مارچ په 15مه نیټه پر ټویټر خبر ورکړ چې بیا یې سیمې ته سفر پیل کړی دی او بیا به د افغانستان پر سوله خبرې کوي. خلیلزاد ولیکل چې په واشنگتن کې دوی اونۍ د افغانستان پر سوله اغیزمن بحثونه وکړل او بیرته یې سیمې ته سفر پیل کړ. خلیزاد ویل چې په دې دور کې پر دوو مسلو چې د تروریزم په ضد مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي د موافقې لپاره خبرې وشوې او پر ابتدایي طرحه سلا شول، خو هغه ویل چې پر هیڅ مسله قطعا موافقه نه ده شوې. د ناټو تړون په مشرۍ د غوث ناتر ماموریت په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو پر روزنه تمرکز لري او د پوځي عملیاتو لپاره افغانانو ته مشورې ورکوي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ له بي بي سي سره په مرکه کې وویل چې د ناټو غړي هیوادونه په 2001 میلادي کال کې یو ځای افغانستان ته ورغلل او که چیرې له افغانستانه د وتلو مسله مطرح کیږي ټول به په یو ځای وځي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د اپریل په 2 نیټه به په واشنگتن کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ګوري. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ناتر ماموریت په ګډون مهمې مسلې به په دې کتنه کې هم مطرح شي. ناټو اوسمهال په افغانستان کې نږدې 12,000 عسکر لري چې لویه برخه یې امریکایان دي. په دې تړون کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي کی هچنسن ویلي چې په بروکسل کې له خلیزات سره کتلي او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې ورسره کړې دي. میرمن هچنسن پرون پر ټویټر لیکلي چې زلمی خلیزات په افغانستان کې د سولې د داسې پروسې لپاره زمینه برابرول غواړي چې ټول افغانان بین الافغاني خبرو ته سره کښېنه وي او په افغانستان کې روان بحران ته سیاسي حل پیدا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې د غزنی د امنیت په اړه راپور لرو. خوست په سیلونو ته مخه کړو. د افغانستان یو شمېر ولایتونه سیلونو ځپلې دي، که څه هم چارواکي وایي چې د یو شمېر ځپل شویو کسانو له کورنیو سره مرستې شوي دي، خو د افغانستان له جنوب لویدیځو او شمال لویدیځو ولایتونو د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو پیغامونه پرې ایښي دي او د مرستو هیله یې کړې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت له مرستیال وزیر اسلم سیاس څخه به واورو چې تر اوسه څو تنه د دې سیلونو له امله وژل شوي او څومره کورونه تخریب شوي دي.
تر اوسه پورې موږ ته راپور رسېدلی ده مجموعا 14 تنه شهیدان شوی دی، 9 نفره مجدود دی، 204 کور وژل شوی دی کلی او 202 کور قسمی آسود لیدلی ده.
سیاه صاحب دا په څومره موده کې؟
دا په دغه دو ورځو کې.
تر دې مخکې تاسو ارقام لرئ چې څو کسان وژل شوي دي؟
که موږ د ژمی په میاشت کې ټول شهیدان شوی راپور خو اوس ماته نشته، مجبور یو چې په ارقامو مراجعه وکړو. په دغه دوه ورځو کې داسې پېښه شوې ده.
په دې دوه ورځو کې سیلونو کوم ولایتونه ډېر تخریب کړي دي؟
په هرات کې تخریب ډېر دی، په فراه کې تخریب ډېر دی، په جوزجان کې تخریب دی، په بلخ کې او په فاریاب کې.
ستاسو ادارې تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو سره مرستې کړي؟
تقریبا د موږ ادارې او په مجموع کې د کوم اضطراري کمیټې د ولایاتو په کچه ډېر ښه فعالیتونه کړی دی. هغه کسان چې شهیدان شوی دی د هغې کورونو ته نقدي مرسته او خوراکي غیر خوراکي توکي ورکړل شوی ده. اوس هم تیمونه جوړ شوی ده په دغه ولایاتو کې او ارزیابي کوي چې د خساراتو کچه څنګه دی.
تاسو به په راتلونکي کې څه مرستې وکړئ، څه ژمنه کوي؟
موږ په ټولو ولایاتو کې خصوصا په دغه 15 ولایاتو کې چې نومې واخیستل خوراکي او غیر خوراکي توکي لرو او دا همدارنګه یو مقدار نقدي پیسې هم په دغه ولایاتو کې شته او کله چې مشکل ډېر وي موږ کولای شو د مرکز نه هغوی ته مرسته ورسوو.
سیاه صاحب مننه.
تشکر.
ازادي خبری مجله اورئ.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. د غزنی والی وایي د مرکز غزنی امنیت ډاډمن دی او هیله لري چې په لنډ وخت کې به د ولسوالیو خواو ته هم امنیت بهتره شي. وړاندې په دې اړه په خپرونه کې اورېدلی شي. او د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې مو د مځکې د غصب له تور خبرو وو. 5:15 دي د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې د افغانستان د امنیت او سولې په اړه یې تازه مقالې خپرې کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغان جګړې د تیرې یوې اونۍ د مرګ ژوبلې معلومات خپاره کړي. ورځپاڼې د شاوخوا 10 ولایتونو د مرګ ژوبلو د شمیر د هغو رپورټونو په اساس خپور کړی چې خبرې لانوې په تایید شوې پیښو جوړ کړی. ورځپاڼې لیکلي 102 تنه دولت پلوي او 28 ملکیان د مارچ له 22 د مارچ تر 28 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي. نیویارک ټایمز لیکلي له دې چې ځینو افغان چارواکو د تلفاتو د وراوښتو له تایید ډډه کړې، ښایي دا شمېرې بشپړې نه وي. د هلمند په سنګین کې د حمل په دریمه چې تیره شنبه کېږي د طالبانو په یو پراخ برید کې د 15 افغان سرتیرو وژنه په مرګ ژوبل باندې د نیویارک ټایمز د دغه لیکل شوی مطلب تر ټولو ډیر تلفات دي. تیره اونۍ چې د 1990 کال د پیل ورځې وي، په ټول افغانستان کې ناکراریو زور اخیستی و. په کندز کې د افغان پوځیانو او طالبانو جنگ چې په کې ښکېلو خواوو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو ادعا وکړه. د رپورټونو په اساس د امریکایي پوځیانو په هوایي برید کې د 1200 ملکیانو وژل کېدل او په جنگ کې د دوو امریکایي سرتیرو وژنه هغه څه دي چې د ګڼو پام یې وراړولی. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې له سولې وروسته د رامنځته کېدونکو خطرونو په اړه مقاله لیکلي. د مقالې لیکوال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څاري سیګار دی رپورټ په اساس لیکلي، د افغانستان د 13 جګړې د پای ته رسولو په هدف د سولې موافقه ښایي ځینې جدي خطرونه له ځانه سره ولري. د مثال په توګه ناامنی او پراخ فساد، د اقتصادي ودې پتستیا، د مخدره موادو غیر قانوني سوداګري، د ښځو د حقونو ګواښل او د مخکنیو جنګیالیو سره یو ځای کېدل هغه مسایل دي چې د سیګار په رپورټ کې ترې یادونه شوې. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په دې مطلب کې د سیګار د ادارې د مشر جان سوپکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د څه باندې 2400 امریکایي سرتیر وژل کېدو او د امریکا د څه باندې 280 میلیارد ډالرو لګښت په پام داسې کار باید وشي چې د افغانستان شته پرمختګونه له لاسه ونه وځي.
د غزنی والی په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګېدو ډاډ ورکوي او وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو زور وبکړی دی. خو ځینې شنون کې بیا دغه ډول خبرې د ولس په سترګو کې خاورې شیندل ګڼي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د غزنی والی وحید الله کلیمزای وایي په دغه ولایت کې د امنیتي سرتیرو د کمر ستونزه له منځه تللې او نور به د وسلوالو د هر ډول بریدونو مخه ډپ کړي. هغه زیاتوي هغه مشکلات او کمبوتات چې زموږ د تشکیلاتو، تجهیزاتو، تحکیماتو او وسایطو په برخه کې د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې درلودل له منځه تللې او په غزنی کې درېوالو نظامي ارګانونو ته اضافي تشکیلات ورکړل شوي دي چې نور به د دشمن ملا ماته کړي. ازادي راډیو ته وویل په دا وروستیو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اړولې دي.
په تیر کې د غزنی ښار یو درست امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د ښار په مربوطاتو کې 15 دی اردو قوي بیزونه لرو او 20 ډیر په تحکیماتو یې هم ډیر قوي دي. د پولیسو پوستې لرو. دښمن که هر څو پلانونه مغرضانه او مخربانه جوړ کا، دوی پلانونه به شندېږي او دوی به خپل هدف ته نه رسي او د غزنی خلک به په امن او سوکاله فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي.
والی زیاتوي زیاتو واورو یې د کارونو او بیرته د ولسوالیو پر خپلو ځایونو د ځای پر ځای کولو مخنی ولیا ده. بل لور ته د چارو شنون کې د دولتي او نظامي چارواکو دا ډول خبرې یوازې امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د محلي ادارې له لورې ډاډ او دوکه ورکول ګڼي. قدرت الله نرمیوال چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي د غزنی محلي او نظامي اداره له خلکو څخه د خپلو سرتیرو او لسی خلکو وژل کېدل په دغه ډول خبرو پټوي. ازادي راډیو ته وویل دا ډول خبرې کول د خپلو ولسونو په سترګو کې خاورې شیندل دي.
په غزنی کې امنیتي سرتیری او ملکی خلک هر ورځ په جنګلو کې شهیدان کیږي، خو د غزنی محلي اداره د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي او خلکو ته وایي چې غزنی کې امنیت تامین ده. والي صاحب او امنیت قومندان نه غواړي چې خلکو ته واقعیت ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبې او جمعې په منځنۍ شپه هم د غزنی مرکز ته څیرمه د دې خدای داد په زنه خان سای سیمه کې د پولیسو پر یو پوسته برید شوی و چې د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی په خبره په دغه برید کې 14 تنه پولیس سرتیري وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان وو.
د لوګر د محمد اغه ولسوالی اوسیدونکو د دې ولایت په سیمه ییزو چارو نیوکه کوي چې د حکومتي ځمکو د غصب مخنیوي کې لازم اقدامات نه دي کړي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې
په ورستیو کلونو کې د زورواکو او ځایي خلکو لخوا د دولتي ځمکو او ملکیتونو غصبول د هیواد په کچه یوه بله ستونزه ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو په ګډون قومي کلیوالي او شخصي ستونزې جګړې دعوې او لانجې جوړې شوې دي. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي دوی د کورونو د جوړولو لپاره ځمکه نه لري، خو د نورو ولایتونو او سیمو څخه د زورواکو او یو شمېر چارواکو په ملتیا ځینې خلک ورځي، هلته حکومتي ځمکې لاندې کوي او آبادۍ پکې جوړوي. د محمد اغې دوه تنه اوسیدونکو الوزی او متین آزادۍ راډیو ته وویل
موږ چې لږ سره صدا جګوو یا هلته منډې کوو بیا دوی کته کوي، څه وخت باید بیا کار شروع کیږي. د ټول پیسې خوري له والي نه نیولی تر هغې پورې د ولسوال فیلي ولسوالو موږ په خپل لاس هم لیدلی چې دوی پیسې ورکوي او خپل کار شروع کوي. د ولسوالي څنګ سره موږ وینو
دغه ساحه عامه شتمنۍ ده، دغه ساحه باید په ضلعت دولت کې راسي، دغه سرویسي نقشه سي، مستقنې ته توضیح سي. په خصوص چوته دغه احوالی د نه کلته چې بیشله له شلو کلو نه زیات په قضیه دوا کړی ده.
د شیراغا په نوم یو ځایي مشر وایي په دې ځای کې ذکر راټول شوی چې دا ستونزه د افغان حکومت مشرانو ته وړاندې کی
موږ نن خپل پیسې په مظلومیت خپل رئیس جمهور ته رئیس صاحب اجرایه ته ټولو ته وړاندې کو موږ دولتي داشتې له خپل دوا د دې له خپل کړی چې ظالم د خولی نه وکړي او بیگانه سړی راغلی د موږ ملک تصرف کړی ده. د سلو کلو ادیره لرو، دغه ادیره نه بې ثبوت د موږ د مالچر او د موږ د عزت ده.
د حبیب الله په نوم یو بل قومي مشر ویل د دوی خلکو په خوا لرونه هم کړي خو څه ځای نه دی نیولی.
د موږ خو مظاهرې هم وکړي ا مظاهرېم ځای ونه نیو، دغه نمایندګان دغه خلک چې دلته ناست دي دغه دغه کار مانی سوای ده، دغه خلک بیرته سر کړي دغه کار ته نه پرېږدو. امکان لري چې دولت موږ دغه کار ته مجبور کړي چې د ځتی دغه ولسونه ټول وځي، شاید دلته یعنی منازعات هم پیدا شي، یعنی مسؤلیت د موږ پورې اړه نه لري، بیا نو مسؤلیت دولت پورې اړه لري.
بلدونی ته د لوګر ځایي چارواکي مني چې حکومت باید له غاصبینو څخه د دولتي ځمکو د ژغورلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د لوګر مرستیال والی محمد نبی احمدزی وویل چې د یاد ځمکې په اړه د درېګونو محکمو حکم موجود دی چې دولتي ملکیت ثابت شوی دی.
ما چې کوم سند لیدلی د سراسه محکمو په اساس باندې ده دولتي مځکه ده، که څوک غصب کوي کورونه شه چې موږ دا ثابتو کړو، موږ ولسوال راغوښتی دی چې که دنه دا معلومات واخلو انشاءالله دې باندې به عملي اقدام کړو. پس دغه نه به تاسو ته وښیو، تصویر وښیو چې دغه چا سې غصب کړی دی، هغه کورونه واجی دونه به دوی ټول په هغه کې له بینه لاړ شي. ولې حکم د محکمې مسؤلیت موږ دی چې باید تدبیر کړو.
د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ خلک داسې مهال د ځمکو د غصب په وړاندې غږ پورته کوي چې د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم په ورته توګه دولتي ځمکې غصب شوي او شاوخوا دوه کاله وړاندې په همدې ولسوالۍ کې هم د ځایي خلکو او نیازیو قوم ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مالي او ځاني زیانونه واوښتل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې سبا د جمهوري ریاست انتخابات دي. د اوکراین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې درې کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري. جزئیات ته فرشتې جلال زئی پر راپور کې.
د اوکراین اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو او پیژندل سوی کومیډین ولادیمیر زیلینسکی تر نورو مخکې بلل کیږي. د جمهوری ریاست چوکۍ ته د کومیډین ولادیمیر زیلینسکی کاندیدی او په نظر پوښتنو کې د هغه محبوبیت حتی په اوکراین کې خلک متعجب کړي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو چې خپله هم له مخکښو کاندیدانو دی د مارچ 28 نیټه د خپل کمپاین بې غونډې ته وویل چې د هغه عمده رقیبانو یولیا تیموشینکو او ولادیمیر زیلینسکی ته اوکراینی میلیاردر ایهور کولومویسکی پیسې ورکوي. کولومویسکی د اسرائیل او سویس ترمنځ وخت په جلاوطنۍ کې تیروي. د اوکراین حکومت په 2014 میلادي کال کې د دې پیژندل شوي میلیاردر خصوصي بانک د ملي پانګې په توګه اعلان کړ او د هغه د مالي کاروبار په اړه یې څېړنې پیل کړې. پیترو پروشینکو ویل چې کولومویسکی کاندیدانو تیموشینکو او زیلینسکی ته د دې لپاره مالي مرسته کوي چې د اوکراین له اوسني حکومته غچ واخلي. پروشینکو ویل کولومویسکی خارج ته وتښتید، خو د انتخاباتو په شطرنج کې په یو وخت کې دوه تنه رامخکې کړي دي. پروشینکو د روسیې جمهور رئیس یاد کړ او ویل چې ولادیمیر پوتین به د دې لپاره چې په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د اوکراین د غړیتوب مخنیوی وکړي ناکام شي. هغه ویل پوتین یا کوم میلیاردر نه، بلکې یوازې د اوکراین خلک به د اوکراین راتلونکي ټاکي. پروشینکو ډاډ ورکړ چې د اوکراین راتلونکي به د ناټو او اروپایي اتحادیه سره یو ځای کېدل وي. د رپورټونو پر اساس د هغه د انتخاباتي کمپاین دې غونډې ته تقریبا 60,000 کسان ورغلي ول او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې تر سره شو. د اوکراین جمهوریت ریاست ته کاندید یولیا تیموشینکو پرون په کیف کې رسمن روسي تبلیغاتي غونډه وکړه. هغه په 2004 میلادي کال کې د اوکراین په نارنجي انقلاب کې د وی رهبری په ډول مطرح شو. تیموشینکو له هغه راهیسې ځان دوه واره نور هم د جمهوریت ریاست لپاره کاندید کړی دی. هغه د پروشینکو پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره شکار نه دی کړی. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه. د هغه راهیسې 14,000 کسان وژل سوي دي. هغه پرون د خپلو پلویانو غونډې ته وویل دوه نیم کاله وسول چې هیڅوک په اوکراین کې د سولې په اړه خبرې نه کوي. دا په دې معنا ده چې موږ د سولې لپاره د مبارزې ستراتیژي او د حل نوې لارې غواړو او ماته هغه لارې معلومې دي. پر همدې بحران دریم کاندید ولادیمیر زلنسکي هم خبرې کړې دي. هغه ویلي چې که ولسمشر وټاکل سو د مینسک موافقه به چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند لپاره وه په بشپړ ډول عملي کړي.
مهم خبرونه. د امریکا د سینما نامتو هنرمند او د کډوالو د چارو فعال انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. په افغانستان کې سختو بارانونو او سیلونو له امله د تیرو دریو ورځو په ترڅ کې 14 تنه مړه شوي او 9 تنه زخمیان دي. د الجزایر په پلازمینه الجزایر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړې. او واشنگتن په منځوبلا کې د یو شمېر روسي پوځیان حضور وغانده. وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه.
نوم یې سردار شاه احسان مند دی او د هېواد یو ځوان شاعر.
په پیل کې دا راته ووایئ چې دا شعر هر څوک ویلی شي کې ځینې خاص کسان د شعر استعداد لري.
دا د خدای ورکړه ده چې په شعر کې یو شعر الهام دی، د یو کسب نه دی چې هر څوک یاد کړي.
تاسو څو کلنۍ نه شعر ویلو ته پیل وکړ او لومړی شعر به کوم و؟
ډېر ماشوم.